اوردونکو د مشال ریډیو په دې خبری غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستي وخت د ورځې 12 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته اړوم به خبرونه درورو له هغه وروسته یو شمېر ریپورتونه لرو او د تاپی پروژې په اړه باندې ځانګړي ریپورتونه او همدارز مرکه هم لرو خو لومړی ورزو انیس اجمل ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګون مشر وای د پاکستان او افغانستان حکومتونه د باوري کړی چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي د ترکمنستان لس مشر سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپی پروژې په ګیس پایپ لاین د کار پیل کړي او د روس د راورسېدلې الوتکې پلټونکي وای د الوتکې په تور باکس کې د شور غږ اوریدل کیږي اوسته خبرونه تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د پاکستان او افغانستان سلو ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تیر وروست افغانستاني او پلاوی پیښور ته په دوره وو د عوامي نېشنل ګوند له یو شمیر غړو سره یې ولیدل په دغه موقع د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا یقیني کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کیږي
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی اشرف غنی صاحب ورته اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او ته ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان اړیکې دي هغه خنډان درکې
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبرته راغلي دی پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لالا سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړي د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی چې د ټاپی پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي د ټاپی پروژې تر لاندې بعد د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان افغانستان او هند ته ورکول کیږي د ترکمنستان رسنو پر ویل دي چې ولسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دایهوا د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي د ترکمنستان پاکستان افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ پلان باندې صد پاسا لس ارب ډالر خرچ راسي د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوائي بمباري کې لکتر لگا 45 مشکوکا وسلوال وشل دي تیر وروسته پاکستان پوسټ مطبوعاتي سانګ یا اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پرالي ګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې پوسټ خبري جنسي په تیرا سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نخښه کړی دي وسلوالو لا په دې اړه سن دي ویلي په ننګرهار کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکا وسلوال وجل شوی دي د ننګرهار ولایت د غنی خیلو لسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیلو لسوال اړوند ګولای سیمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وجل شوی او یو تن زخمی شوی دی وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 6 اکتوبر په زلزله کې د زیانمنو شوو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی د ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پرین مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په زلزله کې زیان رسېدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي بلخوا په زلزله ځپلو سیمو په خاصه توګه د مومندو باجوړ جنسو خلک وایي چې یخنی زیاته شوې او مرستو ته اړتیا لري پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاو ویل په زلزله کې کور وران شوی او د تش اسمان لاندې ژوند کوي باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړې ده د مشال ریډیو خبريال وایي چې تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په مصر کې د روسي نسکوري شوی الوتکې د پیخي پلټون کې وای د الوتکې د کاکپټ یا تور باکس نه د ترلاسه شوی ریکارډینګ په خيري شبو کې د شور اواز اوریدل کیږي. ایمن المقدم پرون ویلی دی چې دا به له وخته مخکې وي چې د پروازه لږه شیبه وروسته د الوتکې د راغورځېدو وجې څه وي. دا په داسې حال کې ده چې پلټون کې اوس هم د معلوماتو په راټولولو کې مصروف دي. د امریکا او برطانیا چارواکي د استخباراتي راپورټونو په حواله وایي داسې ښکاري چې د اکتوبر په 1 د روس الوتکه چې د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه پکې د ایښودل شوې بم له وجې تباه شوې ده. په دې الوتکه کې ناس 240 ټول کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره د روس سیلانیان وو. په میانمار کې نن 65 کال پس د لومړي آزادو انتخاباتو لپاره خلک رایه چوي. شاوخوا 1.5 میلیونه خلک د رایه ورکولو حق لري، خو په 1.1 میلیون کې زیاتره روهنجیا مسلمانان د رایه ورکولو نه منع کړل شوي دي. د پارلمان په 1475 کې 65% د پوځ لپاره بیا لیکل شوي دي. د هیواد ولسمشر تین سین ویلي دي دغه حکومت او پوځ به د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي. هلته په کرویشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو پر رائے اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 3 لک زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چرته محافظه کار ګوند په دې انتخاباتو کې بریالي شي، نو د کرویشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د خبرینو پای
تمامي نشتل ګون مشر اسپندر ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خندونه د لمنځه یوسي.
او په حقیقت کې تاسو یو فیصله وکړئ چې ستاسو دښمن زموږ دښمن او زموږ دښمن ستاسو دښمن، ستاسو کور به په ماډه ځي چې زموږ کور به پاتې.
ترکمنستان وایي د تپې پروژې د ګازو پایپ لاین د جوړېدو عملی کار به په 2 اونۍ کې پیل کړي. دغه پایپ لاین به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. د دې پایپ لاین به څه امنیتي ګټې وي؟
په عین زمان کې موږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولی شو، دې له خاطره چې منافع شریکي کېږي د اقتصادي له جهته.
دې پروژې ته څه ممکنه خنډونه دي؟ په اړه یو کارپوه وایي،
د هغې علاقې نه چې کفر کروسته فائده وي او د تاپی په ذریعه نوره فائده رسي، نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، دا پایپ لاین سره نشي.
او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن هند ته ځي، د سفر اهداف څه دي؟
سفر هدف سره چې افغانستان کې ریپریزن د پلو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه خبرې وشي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې دې اوسره اوسه او زه خبرونه لومړی رپورت او اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بین نشلګوند مشر اسپندر ولی خان وای باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خوندونه د لمنځه یوسي. د په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پرم نه خوشاله پاکستان سوچ کول د لیون توپ خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره عملی ګامونه پورته کړي. اسمندر ولی دغه خبرې پرون له افغانستان د عوامي نسل ګوند پخواني مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره راغلی او پلاوی سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقع د عبد الخان لالا په مړینه د افغان ولسمشر پیغام هم ولستل شو. همداراز د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه 46 کسیزه پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د عبد الخان لالا له کورنۍ او د عوامي نسل ګوند مشرانو سره لیده کاته وکړل. او همداراز د عبد الخان لالا په یاد کې یوې تازیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې له پېښوره غلام غوسره کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقۍ بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د مترقي افغانستان بغیر که څوک د مترقي پاکستان سوچ کوي،
نو دا دلی ونو سوچ دی دا موجوده رئیس جمهور صاحب را دی اشرفغنی صاحب ورتای اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي موږ ډېر خوشحاله یو اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان دي کېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې ته یو فیصله وکړې چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن ستا د کوره به په ما ډز نه کېږي زما د کور به په تا کېږي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لالا په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونې څه په دا ډول وړاندې کړې.
ارواښاد افضل خان لالا په سیمه کې د تاوتریخوالي بې عدالتۍ او شخړو مخالف و او ټولو مرې د افغان ولس د پیوستون یووالي پرمختګ تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له عبدالخان لالا سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل چې یوازې ولسمشر نه یې بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لالا د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد د غونډې ته په خپل وینا کې وویل
د دې ورته جد د اجارې خواته خوري لکه څنګه چې خان لالا یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشرۍ کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته ولې د هغه فکر ژوندی پاتې ده او انشاءالله دا به دوام پیدا کوي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتونکي نه دي. البته یوه خلال لري زهرجنو الفاظو چې ظاهرا په اصلو کې پټ وي په دې باندې غلط شوي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لالا کور ته ورتګ غوښتلو خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلاور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې زو اسلام آباد ته. اوردونکو، ترکمنستان برتاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی. دا اعلان دغه هیواد ولسمشر وکړ او دوو کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي. دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس پر افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. اوردونکو، د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پروژې په پرانیسته کې بعد پاکستان وزیر اعظم هم ګډون کوي. زو اسلام آباد ته د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل موږ سره ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري د دغه پروژې په اړه باندې او دغه رنګې د پاکستان لخوا کوم غبرګون مخې ته راغلی دی؟ د چارواکو سره ستاسې خبرې شوې که څنګه؟
جی بالکل، اصرار تر څو چې زمونږ د پاکستان د خارجه وزارت سره خبرې وشوې چې داسې خبرې کیږي، داسې د ترکمنستان چې کوم سرکاري اخبار دی د هغې په وینا، د هغې په حواله سره پاکستانی رسنۍ لیکي چې د راتلونکي میاشت یعنی کې د دسمبر په 13مه به وزیر اعظم نواز شریف اشکاباد ته ځي او هغه به هلته کې د کومه چې د تاپی یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان ګیس پایپ پلان یو پروژه ده د هغه باقاعده چې کومه د پلانیست د ستوره په هغه کې بغړون کوي. بیا پاکستانی رسنې داسې هم لیکي چې په باقاعده توګه دغه منصوبې پیل په ترکمنستان کې شوې دي. د منصوبه باندې بلس عربه ډالر چې کوم دی هغه لګښت راځي. خو چې کله موږ دا خبره د پاکستان خارجه وزارت په وړاندې کې خو نو هغه د دې تردید یا د تصدیق نه پاک لري سونه وچ آیا واقعي وزیر اعظم زی کنه خو چې دا له وخت نه مخکې خبره ده په دې باندې دې وخت کې خبرې نشي کېدی. جی
ډیر مننه ریاض کدار ته وای چې څه معلومات لري چې تاپی پروژه به د پاکستان په ځمکه د کمز نه کمز پورې وي؟
تقریبا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو سکم اتلس سوه کیلومیټر اوږده پروژه ده. په دې کې دا چې کله په لومړي ځل باندې په 2004 کې د څلور واړو ملکونو ترمنځ او بیا په دې کې چې کوم ایشیایي ترقیاتي بینک دی د هغې په مرسته دا لوزنامه لاسلیک شو نو په دې 3.3 اربع ډالر لګښت راتلو. د هغې وروسته په 2008 کې بیا د دې چې کوم لګښت یا خرچ و نو هغه سیوا شو هغه 5.6 اربع ډالرو ته ورسېدو. او دغه رنګ چې اوسه پورې په دې باندې کار نه دی شروع شوی نو دغه خرچ یا دغه لګښت چې کوم دی لس ارب ډالرو ته ورسېدو. دا پروژه به د ترکمنستان نه شروع کیږي او د افغانستان د هرات او د کندهار نه په تیرېدو دا به چمن ته راځي، د چمن نه به ژوب، ډېره غزي خان او بیا به ملتان ته رسي. دغه رنګ د دې منصوبې چې کوم مختلف لوزنامې دي لکه چې کوم د کرایې په مت کې یا د راهدارۍ په مت کې افغانستان او پاکستان هم یو لوزنامه کړې چې پاکستان به افغانستان ته څو پیسې ورکوي. دا شان د دې منصوبې نه به چې ټول کوم ګیس هغه ملوي نو هغه 3.2 اربع یا بلین کیوبیک فټ چې کوم دی نو دا روزانه دی. دغه شان به د دې نه 1500 ملیون کیوبیک فټ افغانستان ته ځي او 1450 او به پاکستان او دغه رنګ به 1450 ملیون کیوبیک فټ دا به هندوستان ته ورکړی کیږي. او څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دې کې د ایشیایي ترقیاتي بینک له طرفه به هم مالی مرستې ورکړی کیږي. جی
ډیره مننه ریاض موساخیل. اردوونکو څنګه چې تاسو وردل چې د ترکمنستان ګیس په افغانستان لاري پاکستان او هند ته اول یک د ول شي دغه پروژې د لاري نو همدارز د افغانستان اقتصادي چارو یو شمیر کتون کې په دې باور دي چې لدی پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې عمل به په سلګونو زره افغانانو ته کار پیدا شي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاد پورې چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د دې خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېشتوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دی باندې څو ورې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته نورې جنگ نه کوو بنان ډېر آرام اصل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکي دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بې جایه مداخله ولیکي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس څخه خبر له مخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
تاسو څنګه اوریدل که څه هم د افغانستان او د پاکستان کارپوهانو چارواکي ډېر امید لري چې د ټاپي د پروژې نه بعد دغه سیمې ته د امنیتي پلوه او هم د اقتصادي پلوه ډیره ګټه ورسیږي. خو په اسلام آباد کې کارپو اکرام موتی وای که څه هم دغه ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. دا چې دغه خنډونه څه دي پړه اکرام موتی وای؟
د ټاپي منصوبه چې کوم ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پایپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس دوه مصوبونه به څنګه کیږي؟ ولې چې دوه مصوبو قیمت بیل دی خرچه په بیل بیل دی دا هغه یو خو دغه ده. دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازره پورې او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټ نو دا هغه باندې باندې کوم اکنامک زون جوړیږي کارخانه جوړیږي هغه ته څومره ضرورت دی او د دې دوه پایپلاینونو به یو کدا جوړ شو نو دې منځ کې باید کې کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه او آیا دلته کې د پاکستان کې به څومره داغي استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي د دې تخمینې کې مخې ته راشي نو پته به لګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه به څومره ګیس سپلای کوي دلته نو دا سيزونه لا مخې ته نږدې راغلي.
اګرامتی چې بو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عمل کېدو کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
ټاپي چې رقم دا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویتیونی سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټوله بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لائن سره د هغې قیمت بخښته دي یا تاثر به بروزي او کنه؟ د یو طرف ته روس ته د تحفظات دي بل د هغې علاقې نه چې کفر که روس ته فایده وي او د ټاپي په ذریعه نوره فایده رسي نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لائن سرته نشي رسېدلی.
اردوونکو تاسو د اکراموتی خبري واورېدلې د اقتصادي چارو کارپوه په اسلام آباد کې چې د ټاپي پروژې په وړاندې څه خندونه دي. همدارز نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه زبوګ همکار احمد شیبر د ملي امنیت د شورا لویان د تواب غورزنګ سره مرکه کړو. لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار بل هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورزنګ په جواب کې وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف لري چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپټر غوښتنه وکړي. دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمیزو همکارانو دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړلیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ها، مختز نو د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاریو خبره کړې ده. ولې فعلاً دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ چې زموږ همکار احمد شبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هندوستان ته د سفر اهداف به څه وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د نېشن ورځپاڼه کې د سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب خټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال زیاتوي چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده، خو حکومت هیڅ نه کوي. همداراز د خبره دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي، په کار چې حکومت یې د تحفظو بندوبست وکړي. د مقالې غټې برخې لملیه میزاد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې په ورځ په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمۍ سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغکمنا تلی ته په ګاډي کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواری یې طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخیسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایي بمباري کې دومره کسان وژل شو، خو دا یوازې د شمیر تر حده محدوده وي او د وژل شوو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګناو کسانو د وژنې خو ذکر له سره کېږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کېږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داسې روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسۍ او د فاټن روسي متوم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بې کوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه.
لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
عوامی نیشنل گوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی د پاکستان افغانستان سوله او ثبات پر مختګ له بل سره تړلی دی. نوموړي دا خبره تیر ورځ د اغه پلاوی سره د خبرو پر مهال کړی ده چې پرون د افغانستان د عوامی نیشنل گوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره پیښور ته راغلی و. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال وشلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان لسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې لسمشر دوه سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د هواد د پایپ لاین په برخه دي په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. په ننګرهار کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال لیډیو ته ویلي چې بیګا د غنی خیل ولسوالۍ اړوند ګولای سیمه کې د بے پائلٹ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وژل شوي او تنه زخمي شوي دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په مصر کې د روس راغورځېدلې الوتکې د پیښې د پلټنو مشر وایي د الوتکې د کاکپیټ یا توربکس څخه د ترلاسه شوي ریکارډینګ په اخیري شیبو کې د شور آواز اورېدل کیږي. د روس الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر په سینا سیمه کې د حادثې ښکار شوه. او نن په کرواتیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې عمل پیل شوی دی. د انتخابات د 2013 کال را په دې خوا د کرواتیا په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وروسته ترسره کیږي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل شنی سازمان وړاندې کول او دونکو په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. احمد الله ته وښه
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه لپاره یې ضرب عضب اپریشن شروع کړو چې مثبتې نتیجې مخې ته را روانې دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د ولس خوښه به چلیږي او هیڅ چاته به د مذهب په نوم د یو بل د وژنې اجازت ورنه کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهیسې نسلي، لسانی، سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقهییز بنیادونو د یو بل د جن لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې موثره کردار ادا نکړي. شو ورسپان لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عضب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمه لپاره کارویان روانه کړي دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته را لیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې را لیږي. ورسپاڼه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپاڼه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسۍ نظر ثانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوې سرمایه‌کاري کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 250 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه‌کاري کولو د مکمل تحفظ او د سهولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورځپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکړي ول پکار دی. خو په یو مناسب طریقې سره که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي نو په ملک کې د سرمایه‌کارۍ موقع پیدا کېدای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورځپاڼه د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼه بیا د هېواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا د هند یوه زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټر ورکړي. ګوروال کاکړ د دواړو مقالو غټي برخه دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او صنعتي ښار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې ښار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې ښار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورځپاڼې لیکي چې دې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژني. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداري یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نشه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واک ایستل غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین اکسپریس نومې ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټر ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې یا وروسته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټر یې اخیستې وې خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تاسو غوښتي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رالوېدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل یې د مشال ریډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شیب راوړو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالوېدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالوېدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبری غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کې سلا روشانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخ عادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده، وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څرنګه یې نسکوره کړې ده.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ډیو خبرونه ته غوږیستئ. اوردونکو، د افغانستان د ولسی جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللې دی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی، خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لښکرګاه تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په نادلي او مرجي ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د مرجي ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجې او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یو خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لښکرګاه رسېدلې دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړل شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15,000 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې، دا به محاسبه کېږي او دا احاد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مورولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کې وویل موږ غواړو چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنې د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنې د ډیرېدو لامل دي.
اما موږ د دې لپاره نه راغلي چې خپل مسؤلیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسو د کومک لپاره راغلي. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځکوم، د شهر پر خلک باندې ځکوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو یو روحیه درکو، په دې خاور باندې مقاومت وکړي.
بل ښکاره او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخلا او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کارو کې
دی. پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تومشال لري خبرونه ته وګستئ. اوردونکو، په ننګرهار کې مدني فعالان تور لګوي چې د پوهنې ریاست کې د اصلاحاتو پر ځای فساد ته کار کوي. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې د روابطو پر بنسټ په مهمو پوستونو مقرري بندي کړي. نور حال له جلال آباد د مشال لري خبرجال باز محمد عبد راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني او فرهنګي ټولنو استازي د شنبې په ورځ د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د یوې مطبوعاتي ناستې پر مهال د پوهنې ریاست په چارواکو غږ وکړ چې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي په خاطر وړ او په کار پوه خلک په کار وګماري. د مدني فعالانو دغه ناسته د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اساس وه چې د نتایجو او شهادتنامو د مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای بل کس په کار ګمارلی دی. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دغه خبري ناسته کې وویل چې د پوهنې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر په دې خاطر له خپلې دندې ګوښه کړې چې په فساد کې لاس نه لرلو.
دغه خبرې دي چې په دې ریاست ته د کارمندانو د خولې نه شوې دي وایي. دا د عوایدو شعبه وه او دا عواید نشو برابرولی. عواید څه دي چې چاته په زر ډالر تصدیق جوړ کړه، چاته په دوه زره جوړ کړه، چاته اسناد جوړ کړه، چې ولې هغه څوک چې هیڅوک نه مني، هغه څوک چې دا ټول ولس یې مني، معرف یې مني، شاګرد یې مني، استاد یې مني، مدني ټولنې مني، ولې د هغه په خلاف باندې اقدام کیږي؟
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې د نتایجو او شهادتنامو د نوي مدیر ټاکنه د ننګرهار د پوهنې ریاست د تخریب لپاره شوې ده.
تاسو ته زه پیشګویي کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به نه لیدلې، دروازه به نه لیدلې، او هغه به د دولسم شهادتنامه به په لاس یو دی او خوانه ورکول کیږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی، او که مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو، دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کیږي.
استاد عبدالغني فاروقي وویل چې د سره د اداري اصلاحاتو د وصولو خلاف عمل تر سره شوه دی.
د معرف خدمت کې شلکرانه سابقه لرم، او دا خدمت ز په اخلاص سره د ملت بچو ته کوم. اوس چې ز د پوهنې وزارت د فیصلې په اساس د خپل دند نه ګوښه شوم، دا د اصلاحات اداري د اصول او قانون خلاف عمل تر سره شوه دی. ز د قانون او مدني طرزالعملونو پرانا کې د خپل حق غوښتنه کوم.
د مدني فعالانو پریکړه وکړه چې کله یک شنبې په ورځ تر دوه بجو پورې د ننګرهار د پوهنې ریاست د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، دوی به د ریاست مخې ته خیمه لګوي او تر هغې به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي سو پورې چې غوښتنې نوي منظور شوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا زمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنده ختمی گی.
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چونی تا کینی تولو تا خفل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبري غړیتا وګورئ. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یې 215 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د حکومتي ادارو په کارونو کې اهم خواله راغلي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې تر دې ډېر پرمختګونه ولري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې یوازې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د 235 میلیونه افغانۍ په لګښت د څه باندې 200 ودانیزو پروژو کارونه بشپړ شوي، او له دې سربیره شپږ نورې اساسي او لوی پروژې هم ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د یاد ولایت د حکومتي ادارو د سل ورځنۍ فعالیتونو د راپورټ ورکونې په غونډه کې وویل چې په وروستیو دریو میاشتو کې د حکومت حساب ته 215 میلیونه افغانۍ نوي عواید راټول شوي، او په ځانګړي ډول د خوست د ښاروالۍ په عوایدو کې 25% ډېروالی راغلی دی. خوست والي خپل راتلونکي پلانونه هم وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې
د متون په خواړه باندې 160 متره په اوږدوالي پل به پرې نږدې کې افتتاح شي. د هوایي میدان موضوع مې مخکې هم وویلې، مسؤلیت چې جلاتمام ولسمشر راټاکلی و، امیدوار یم چې هغه پروژه هم راسي او خلاصه شي. دوه د ښاروالۍ لپاره د سرکونو یوه پروژه 15 میلیونو په ارزښت چې کابل ته تللې ملي تدارکاتو په کمیسیون کې ده.
خوست والی د عربي متحده اماراتو په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت په نږدې راتلونکي کې په شیخ زاید پوهنتون کې د وو بیلابیلو پروژو د پیلېدو خبره وکړه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کې وو مختلف پروژې دي، څلور ساختماني پروژې دي، دوی هم د تجهیزاتو پروژې دي چې ټول دفترونه به په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې چوکۍ کاوچ میز کمپیوټر دا به تجهیز کیږي. یوه هم د قدري روغتون شفاخانه ده چې انشاءالله عزیز دا به کیږي.
په خوست کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر هارون مجاهد د حساب ورکونې دا ډول ناستې او پروګرامونه ګټور بولي او زیاتوي چې په دې سره د حکومت او ولس واټن ختمیږي او خلک پوهیږي چې حکومتي ادارې دوی لپاره کوم کارونه کوي.
څومره کې د اجراتو نه اداره خلک خبرېږي، ولس خبرېږي، هغه فاصله پیدا شوی دی، پیدا کیږي، د هغه د کموالي لپاره خپله دا یوه اساسي کړنه ده او کار ده چې دا ترسره کیږي.
د ولایتي شورای وطن غړي واګمه ارزو وایي که چیرې دا راپور د ولس د پوره منلو وړ هم نه وي، بیا هم دا چې ولس د خپل
قناعت واړ بنوي سل فیصده کې، ځکه چې کوم پروژې او کوم کارونه چې دته اوسه کړی دي دا په ادارو کې پرښتیا واقعا هم پاکاري او صفاکاري راغل دی پکې.
دی اتوانی ورده که څه هم ولس ته د حکومتي ادارو د فعالیتونو په تړاو راپورټ ورکونه د ښې حکومتوالۍ د یوه اصل په توګه منل کیږي، خو بیا بل لوري ته د چارو کارپوهان د ادارو کړنې کمزوري ګڼي او وایي چې حکومتي ادارې ځانونو ته په سلو رسنیو کاري پلانونو کې هغه واړه کارونه په نظر کې نیسي چې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د ښې حکومتوالۍ په راوستلوي اغېزې کمې بلل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداره کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداره زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پام کیږي. د ادارې غټې برخې لانی ساجمل اورو.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل اداري کلی کې چې په درستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشو چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. اداري لیکي په پاکستان کې سده پاسا 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. اداري لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیته تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. اداریه لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخ کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. رسپانه لیکي د مسلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. اداریه لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطن بے سایه جذبات لوجی اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. اداریه لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغه پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. رسپانه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي ځایونه جوړ کړل شي. اداري لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زو په خبر ته اوریدونکو د خبر پښتونخوا د صوبې د حکومت لخوا اعلان شوی انصاف فوډ پروګرام د لاندې کروندګرو ته تخمونه ورکل کیږي، خو د ځینو سیمو کروندګرو ته تخمونه لا هم نه دي ورکل شوي او دوی وایي چې د کر وخت لري روان دي نو باید چې هغوی ته دغه تخمونه ورکل شي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی راکوي.
د خبر پختونخوا صوبې د حکومت لخوا د انصاف فوډ سکیورټي پروګرام په نوم د اعلان شوی د درې کلن پروګرام د لاندې ځینې کروندګرو ته تخمونه ورکړل شوی دي. د پروګرام د لاندې دغه تخمونه د غنمو دي چې په لنډو ورځو کې به کروندګر په پټو کې وشیندي، خو ځینې کروندګر وایي چې د غنمو د کر وخت را نږدې شوی او هغوی ته لا هم تخمونه نه دي میلاو شوی. یاسین خان د چارسدي اوسیدونکی دی او هغه دغه تخم اخیستلی دی. مشال ریډیو ته وویل
او د دې علاقه باندې هډیرو کسانو ته ملاو شو تقریبا 50% ته ملاو شو او دا 50% باقي پاتې دي.
بلخو وکیل خان د منسوکا شو قدر وسیدون کې دی هغه وای چې د هغه د سیمې یو کروندګر ته هم تهم نه دی ملاو.
دا به موږ کړو ته ضرور اول تور د ایراني دي د کار کروندې نه پیګه ما چې دی ولا کله ورکی یو خو خو ورکی شو خو به نه کړی شي نظام قرار نه کړی ده چې کلو پوزیشن اړ دی سوک کوي.
بیا دا سه هم شوی دی چې په یونین کونسل کې ځینې کروندګرو ته تخم ورکړی شوی وي او ځینې پاتې وي. نو وجه څه ده؟ شاهد خان د تختآباد یونین کونسل نائب ناظم دی او وای
دغه چې په لومړي کې چې صرف توخم ورکړي دي صرف غنم ورکړي دي کوڅې ځکه مو کاروندو په فام کې مسله راغلي دي. بیا په کې دا وو د پښتوی نه خسر نمبر نیوي کې چې یا هغه چې سمسته چې دا وو چې د کم ویلج کونسل کم دا کسان نمبر دي دغه سره په کې هغه فام دی هغه په ور کې باندې نمبر نیوي کې شي چې تاسو به څه باندې کم چا ته نیول کې شي سمسته دا به په پاتې کې هغه چې هغه چې ان شاء الله به شي.
د زراعت د محکمې په وینا چې د غنمو کرب د 15 نومبر نه تر د 15 شتم نومبر پوری وی خو دوی وای چې په وچه زمکو کې دی شي چې لدی وړاندې کروند شوی وی او یا ووشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنی او د انسان قدر ته یو نظر په فرحه چنواری په دې ریپورت کې اورو چې په یو سندره پیلېږي.
تا په حکم کې تاخير کولې نه شم د تقدیر سره تدبیر کولې نه شم خدای دایې
په خیبر جنسی کې لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو دا حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
هسې رنګ د جمعیت لټون پکار دی د پښتو د زلفو لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی ژوند ته وګوره ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه د مخلوق د خیګړې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمیو بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کول به ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
نو یقینا چې دا یو ښه اضافه ده. یقینا چې د مکالی سره یو خدای چې د مونږ چې کوم نسل دی راتلونکي نسل یا نوې نسل هغه ته به یو لاره دی هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډی کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دغه خاوره کې په دې وطن کې چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لکه شبنم را پسې جاړي پتا هر کې د ګل غوندې خندا.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو دا غویم بګی مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دی وی چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي، او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواحات په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا خود خوب د پارا سا زنگن پکار دے.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.